په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال لړۍ په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ په پیښور او خیبر کې د پولیسو د مبینه زیاتیو پر ضد د ولسي احتجاجونو او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو په اړه رپورټونه درته لرو. خبرونه له عبدالحی کاکړه.
سرټکی په بلوچستان کې پولیسو د مظاهرې پر مهال یو شمېر ځکونکي نیولي دي. په خیبر کې د وژل شوي ځوان پر ضد روان احتجاج خطرونو په لټ کې د حکومت او جرګې ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. او امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه په رسمي توګه غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو لګول شوي بندیز دي د اکتوبر میاشتې وروسته هم پر ځای وساتل شي. او سم د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې پولیسو د مظاهرو پر مهال یو شمېر ځکونکي نیولي دي. په ټولنیزو رسنیو خپاره شوو ویډیوګانو کې ښودل شوی چې په کوټه کې پولیس ځکونکي نیسي او ګاډو ته اچوي. په نیول شوي کې یو شمېر نجونې هم دي. دوی د جون پر 24 نیټه د بلوچستان او استرالیا لوري د انټرنیټ له لارې د زده کړو د ورکول په لړ کې د سوې په لیر پرتو سیمو کې د انټرنیټ او نورو اړوند سهولتونو د نشټوالو پر ضد د بلوچستان اسمبلی مخې ته مسایره وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دوی نیول غندلې او د شر خلاصېدو غوښتنه کړې ده. دوی پس پارټي مشر بلاول بټو زرداری هم د جون په 24 نیټه پر خپله ټویټر پاڼه د زکونکو نیول غندلې او ویلي دي چې پر امن احتجاج زکونکو عیني حق دی. او د ټویټ په جواب کې د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت چاوانی لیکلي چې کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په لړ کې پولیسي غونډو بندیز لګول شوی دی. نوموړي ویلي چې زکونکو به ډېر شر خوشي سي. تازه رپورټونه دا دي چې د شپې نا وخته د ټول ځکونکو خلاص کړل شوی دي. په پاکستان کې کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړل شوی او زیاتره انوستین ځکونکو ته د انټرنیټ لارې زده کړې ورکوي. او د بلوچستانو کبلې سیمو ځکونکو د انټرنیټ د نشټوالي پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي. په خبر کې د وژل شوي ځوان پر ضد د روان احتجاج ختمولو په لړ کې د حکومت او جرګې ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. خبرې اترې د جون پر 24 د پرله ترکونکو مشرانو او پولیسو ضلع مشر محمد اقبال ترمنځ د باډې پرس کلب کې وسوې. خو دا نه ده معلومه چې د اختلاف نقطې څه وي. البته مذاکراتي مشرانو پر پریکړه وکړه چې درنې ته به دوام ورکړي. دا پرله د عرفان الله د وژنې پر ضد پیل شوي چې نن په درېمه ورځ هم دوام لري. د وژل شوي ځوان کورنۍ ادا کوي چې عرفان الله د مئی پر اخیری نیټه له جمرودا ورک سو چې بیا د جون په 23 مړی وروسپارل سو. د کورنۍ پیدا پولیس ورته ویلي چې عرفان الله د جون په 23 نیټه سهار وختي د پېښور متنو غازی آباد سیمه کې له درې نورو کسانو سره د لټون عملیاتو مهال وژلې دي چې د پولیسو په تور دوی څلور واړه ترګرول. خو د کورنۍ وایي چې عرفان الله پولیسو د حراست پر مهال وژلې دي. پرتوال د هغه د وژنې عدالتي پلټنې غواړي. د باډې تجار ویلي چې نن به د باډې بازار د چاچ په توګه بند وي. په پېښور کې مدني فعالانو د پولیسو لخوا د یو ځوان د بربنډولو او وهلو ټکولو د پېښ پر ضد مظاهره کړې ده. د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک په دې مظاهره کې پولیسو له لوري له یو ځوان سره چلند غیر قانوني بلل شوی. د جون پر 24 نیټه په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوه چې په کې ځینې پولیسوالا یو ځوان نیولی له هغه پرتوګ باسي وهي او کنځلې ورته کوي. د ویډیو تر خپرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو سخت خبرګون وشو. د ځوان د ویل کېږي چې پولیسو ځکه دا ځوان نیولی چې هغه څو ورځې وړاندې په یو ویډیو کې پولیسو ته بد رد ویلی وو. په ټولنیزو رسنیو د پیښې په پراخه کچه ترغندنې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې نوټس اخیستی. د صوبې پولیسو مشر د پېښور اس اس پی زهرا پردیل چوکي لري کړی او د تېکال تانې اس اچ او څلور پولیسانه ماتل کړی دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې نږدې 3900 نور کسان په کورونا وایرس سخت سوي. چور سره د په وایرس تخته کسانو شمیر نږدې 1,90,000 ته رسیدلې. د وایرس په اړه معلومات ورکوم کې د پاکستان روغتیا وزارت په پانی نن ویلي چې په تیر شواروس کې له کووډ 19 ناروغي څخه 65 نور کسان مرسوي چې په مجموعي توګه د مړو شمیر 3,555 ته رسیدلې. خود یې په اړه په خبره کورونا وایرس څخه څه د پاسه او اویا زره ناروغان جوړ شوي هم دي. د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه په رسمي توګه غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو لګول شوی بندیز د اکتوبر میاشتې وروسته هم پر ځای وساتي. ټاکل شوی چې د ایران او طاقتور هیوادونو ترمنځ د سوي تړون په رڼا کې د اکتوبر له میاشتې پر ایران لګول شوی د وسلو بندیزونه ورو نرم سي. د امریکا خارجه وزارت د جون پر 23 نیټه په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو د دې هیواد سفیري کیلی فراٹ او د ایران لپاره ځانګړي اساسي بران هوک د بندیزونو غزولو په لړ کې د مجوزه پرکلک پاړه شورا ته د ویډیو لارې تفصیل ورکړ. شاغلی حکومت امنیت شورا باید د ایران له لوري د وسلو د انتقالولو د اندیښنو په اړه یو موټی سینموړي زیاته کړه. ایران پر لګو څو بندیزونو عمل نه کوي او نه هم غواښون کې رویه بدله کړي. ایران د نړۍ طاقتور هیوادونو سره په 2015 کال کې یو تړون کړی و چې له مخې به تهران د لګو څو بندیزونو په غبرګون کې خپل جوهري پروګرام محدودوي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. په پیښور کې د پولیسو لخوا د وزوان د نیولو پر مهال د غد وهلو ټکولو او لغه څخه د جامو ایستلو د پیښې پر ضد په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو بحثونه او غندنې روانې دي. په همدې لړ کې پرون مازدیګر مدني فعالانو په پیښور کې مظاهره وکړه او په پیښه کې د ککړو پولیسو په خلاف د قانوني کاروای غوښتنه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو د وزوان ویډیو خپره شوې چې پکې پولیس والا هغه نیولې لاغه پر توګ باسي وهی ټکوي او کنځلې ورته کوي. ویل کېږي چې پولیسو لاغه سره دا چلند ځکه کړی چې لیدا سره سم د ځوان په یو ویډیو کې پولیسو ته کنځل کړی ول. پر ټولنیزو رسنیو د پیښې تر غندنې وروسته د خیبر پختونخوا پولیسو مشر په دې پیښه کې په مبینه توګه ککړ پولیس افسران او سپایان معطل کړي دي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ کې نور تفصیل اورو.
په پیښور کې د احتجاجي لاریون د مدني فعالانو لخوا د تاکال د پولیسو په ضد په دې وجه ترسره شو چې د تاکال د یو اوسیدونکو سره د پولیسو لخوا ناروا سلوک او وهل ټکول شوی وو او بیا پولیسو د هغه سره د دغه ناروا سلوک کولو ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره کړی وه. د پولیسو په وینا د اميري په نوم مشهور د غتن چې خپل نوم یې رفیع الله دی د تاکال په علاقه کې اوسیږي او هغه څو ورځې وړاندې په یو ویډیو کې د پیښور پولیس افسرانو ته بدرد ویلی وو او پولیسو ته یې کنځلې هم کړې وې. د عابد یوسفزی په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې د غتن هم ډیر ناروا کار کړی وو خو پولیس دا قانوني او آئینی حق نه لري چې هم په خپل خلکو ته د خپل خوخي سزاګانی ورکړي.
امیر نومي یو کس د پولیس ډپارټمنټ په مشرانو پسې نازیبا الفاظ استعمال کړیو. مونږ دا غي هم غندنه کوو خو دا غي پر ضد چې بیا پولیسو کم طریقه کار اختیار کړي او چې دا غي په کور باندې د شپې چاپه والی دا غي د زنانو بی عزتۍ کړي دي او په خپل پټانه کې اغله سزا هم خوخه کړي ده او سزا یې ورلدا خوخه کړي ده چې د دنه کمیس پر توګو باسا او ویډیو ورلو کا ویډیو وایرل کا. نو زه دا وایم چې دا بی عزتۍ دوی د امیر نه کړي دا بی عزتۍ دی د یو کور نه کړي بلکې دا بی عزتۍ دوی د ټول انسانيت او د پښتون قام کړي ده.
د حاجی امیر نواز په نوم د پیښور د قومي جرګې یو مشر د احتجاج پر مهال مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د دغه پیخي په سختو ټکو کې غندنه وکړه او په پیخه کې ککړ پولیس اهلکارانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
او کچری ته عدالت په ځای پرې دی او په تانه کې عدالت چلے نو د مونږ دایو سوال چې بیا عدالت څه شو کچری څه شو تانه ته هغه بیا غد شو سپرینګ کور څه شو دې دا مطلب چې ټول اختیار تړول راغلل او یو ایس ایچ او باغ استعمالي چې 24 غنټه کې دنه دنه چې دا کم دی سره منسلک کسان دي خو مونږ لا صرف اولدار او پولیس پای نه ده پکار دې کې کافسران دي چې څومره منسلک دي 24 غنټه کې دنه دنه دوی له قرار واکې سزا ورکړي.
په ټولنیزو رسنیو د دغه پیښې په لړ کې په حکومت او پولیسو د سختو نیوکو وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دغه پیښې نوټس اخیستلې ده او د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې اعلی وزیر محمود خان په دغه پیښه کې ککړ پولیسوالو ته د سزا ورکولو امر ورکړی دی. د اعلی وزیر د دغه امر پر وړاندې کې تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر آی جی پی ثناء الله عباسی لخوا د خبرې شوی یوې سرکاري اعلامیې تر مخه د پیښور ایس ایس پی اپریشن ظهور اپریدی د خپلې عہدې څخه لری کړی شوی دی او د تاکال د تانی د ایس ایچ او شهریار خان په شمول سلور پولیسوالا د خپلې دندې نه معطل کړی شوی دی او د دریو پولیس اهلکارانو په ضد ایف آی آر هم درج کړی شوی دی او د پیخي د نورو پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د خیبر سیاسی مشران او فعالان ادا کوي چې د عرفان الله په نوم د سیمې یو ځوان د پولیسو په حراست کې وژل شوی دی. دوی له پرون راسي په باړه کې احتجاجي پرلت پیل کړی او له حکومت غواړي چې د عرفان الله د وژنې پیښې عدالتي پلټنې وکړي. د هغه د کورنۍ غړي وایي عرفان د تیرې مې میاشتې پر اخرنۍ نیټه لا درک شوی او د جون پر 23 ورته د پیښور ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو په دې ویلو سره د هغه مړې وسپاره چې دا هغه له وسلوال سره په نښته کې وژل شوی دی. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر سیاسی ګوندونو مشرانو او فعالانو د عرفان الله اپریدی د پیخي پر ضد په باډه بازار کې احتجاجي پرلت لګولای. احتجاج کوونکي وایي د باډې دیرشکلن عرفان الله په یو شخصي سکول کې استاد او ماستر ډیگری درلودا او د مئی په وروستۍ ورځ د خیبر د تعلیم دفتر ته غوښتل شوی وو چې د سرکاري استادۍ نوټیفیکیشن ترلاسه کړي، خو له هغې ځایه لا درک شو او د جون په رشتمه نیټه یعنی نهه په ورځ د پیښور د ترګرې ضد څانګې سی ټی ډی پولیسو یې مړی پلار ته وسپارل چې دا دوی سره په یو وسلواله نښته کې وژل شوی. د عرفان الله پلار لایکشا اپریدی هم په دې احتجاجي پرلت کې موجود او دوی مشال ریډیو ته وویل
ما بچای عرفان الله وو او هغه سبا تعلیم علم یې کولو لورو د نوکرۍ باره کې آرډر یې راستلو. 12 بجے پھر یہ موبائل کھلو، 12 بجے نہ دا موبائل بند سو لاپاتا سو دا دو سورے جی دائی نو پارون پہ اخبار کے راگر چرا سے ایسے پلانی زو کے متنوع کے پروت آئی ویر قسم سے مت انصاف پوشی وہ در دیر ظلم سوال ہے وہ دل دعائیں بچی جی واڑا زمن یہ جی دعا.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر شاه فیصل اپریدی هم د دغه پیخي غندنه وکړه او دوی وویل
دا عرفان الله شهید چې دی دا په کول کې استاد وو او د ډېر ټیم نه ټیچر وو، ډبل ایم اے وو او ډبل ایم اے نه به علاوه دا مستقل خپل ټیم په تعلیم کې تیر کړی دی. اوس یې ګورنمنٹ پوسټ شوی وو، دا دان نه دهشتګرد وو، نه دهشتګردۍ سره تعلق وو، نه په دغو شیونو کې ملوث وو، لہذا دغه سره ظلم شوی دی او دا په مقابله کې بالکل نه شهید شوی، دا اوچت شوی دی. لہذا دغه پر موږ دا مظاهره کوو ناست یو چې دا سړی چې کومو ادارو اوچت کړی دی او کومو خلکو دا شهید کړی دی، دا اغولا د سزا ورکړی شي، غاده دغه په قطر په بدله کې غوله پنسي اورول شي.
یو ځوان بصیر احمد پردی وای عرفان الله دوی سره په یو شخصي سکول کې استاد او دوی د ډیر نږدې نه پیژاند.
زه د خبره گواهی ورکوم چې عرفان سره یو بے ګناه انسان و، تر دې پورې چې بے ګناه میګیم نری وجلې او بیا په دغه نه کوم الزام لګی چې دهشتګرد دی او بیا چې کنه په ملو باندې ملا بند راځي دغه خبره مزمت کوو او مونږ نور ستړي شو. د مزمت باندې مونږ ستړي شو، مونږ د شکایتونو باندې ستړي شو، زمون قاتل هم باندې مونږ په کار چې د انسان ملو شي او د انسان مطالبه کوو.
د پیښور د ترګرې ضد څانګې سی ټی ډی پولیسو د جون په 23 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پیښور په کلیواله سیمه متنو غازی آباد کې په یو اطلاع باندې په یو کور کې موجود ترګرو پر ضد عملیات وکړل او هغه کور نه پرې ډزې وشوې، نو دوی بیا په ځوابي کاروایۍ کې څلور ترګر ووژل. په دې خبر پاڼه کې د عرفان الله نوم نه دی اخیستل شوی، خو د نوموړي پلار وایي پولیس ورته ویلي په دې څلورو کسانو کې یو عرفان الله هم شامل وو، خو د کورنۍ غړي یې دردوي او وایي نوموړی د پولیسو په حراست کې وژل شوی. په 2019 کال دسمبر میاشت کې او 2020 فبروري میاشت کې د لنډي کوتل دوه ځوانان هم په داسې پیښو کې وژل شوي. کورنۍ وایي په حراست کې وژل شوي وو، خو بیا امنیتي ځواکونه او پولیسو ویلي وو چې دا ترګر وو او دوی سره په وسلواله نښته کې وژل شوي وو. په دې لنډه موده کې په خیبر کې دا درېیمه پیښه ده چې خلک پرې احتجاج کوي او د دغو پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د بیپولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د بلوچستان په چمن کې پر دوو خبریالانو د ملیشیا ځواکونو د مبینه تشدد غندنه او په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخ د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ویلي پلټنې پیل کړي او په پیښه کې ککړ درې چارواکي معطل کړي دي. د جون پر شلمه د کلا عبدالله انتظامی له چمنه دوه ځایي خبریالان نیولي او زندان ته اچولي وو. نور معلومات شاهین بنیر را کوي چې د احتجاج کوونکو خبرانو په اوازونو پیلېږي.
دا د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې غړي دي چې د جون په 23مه د بلوچستان اسمبلی د غونډې نه د احتجاج په توګه راووتل او د اسمبلی د ودانۍ مخې ته یې په خپلو دوو ملګرو خبریالانو سید علي اچکزي او عبدالمتین اچکزي د امنیتي ځواکونو د تشدد پر ضد احتجاج وکړ. خبریال علیشا بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د قلا عبدالله ډیپټي کمشنر د سید علي او عبدالمتین اچکزي پر ضد د 3MPO د قانون لاندې مقدمه جوړه کړې وه. هغوی د جون په شلمه نیټه له چمنه ونیول، د مچ په زندان کې واچول، زور زیاتی ورسره وکړ او د دریو ورځو د بند وروسته یې خوشی کړل. له زندانه د راخوشي کېدو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې زورول شوی خبریال سید علي وویل چې دوی د چمن په قرنټین سنټر کې د اسانتیاو د نشټوالي په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې انتظامیه ور باندې خوشاله نه و. نوموړي وویل چې په زندان کې ور باندې تشدد شوی دی.
پرداغه باندې کوم ضلع انتظامیه ده یا کوم څلته حکومتي چارواکي هغه ډېر سخت ناراضه سلو، بیا هغه موږ دوه کسان چې یو زه ولم او یو عبدالمتین اڅکزي تعفید، بیا د باقاعده موږ راوبلل دفتر ته، بیا موږ سترګې راوتړلې، بیا موږ چې کوم مچ چیل دی هغه ته منتقل کړو او موږ ډېر سخت ووالو او موږ ذهني عزت راکړي او جسماني طور یې موږ ډېر بد ووالو.
د بیپولی خبریالانو سازمان په بلوچستان کې په خبریالانو د تشدد غندنه کړې او په دغه اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. سازمان د جون په 24مه په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو د وفاقي وزیر شیرین مزاری غوښتي چې د پیښې ذمہوار کسان عدالت ته کش کړي. خبریال علي شاب په صبح کې خبریالانو ته د ورپېخو خطرو په اړه وویل.
بلوچستان کې چې کوم خبریالان دي هغه همیشه د خطراتو سره مخامخ دي. بلوچستان کې یا پاکستان چې کومې قبایلي علاقې دي، خیبر پختونخوا کې داسې علاقو کې صحافت کول چې دي هغه ډېر مشکل کار دي. نو تیر وختو کې بلوچستان کې چې کوم تاو تریخوالی او امنیت ډېر خراب وو، نو په هغه شپو کې لکه څنګه چې نوري کمیونټیز ټارګټس وي هدفي وژنو نشانه سولې، نو صحافیان چې وو هغه هم هدفي وژنو کې د بمو په چاودنو کې په مختلف واقعاتو کې په ډیر زیات شمیر صحافیان چې وو هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د خبریالانو فدرالي اتحادیه هم دا پیښه غندلې او د پلټنو سره سره د 3MPO د قانون لمنځه د وړلو غوښتنه هم کړې ده. د پیښور های کورټ یو وکیل سنگین خان وایي چې 3MPO برتانوي قانون دی چې اکثر د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي.
3MPO کله چې لاین آرډر سچویشن جوړیږي نو هغه کې د 3MPO لاندې دی انتظامیه چې دا یو کس گرفتارول شي او دغه 3MPO خپل دورانیه دا بیا اکستند کولیم شي، نو دا چې کله امن او امان ته خطرې نو هغه کې دی سره گرفتارول شي. پیو کې دا زوري نه چې اف ای آر کې د نومیای کې دا لیکلی چې دې سړی له د امن او امان خطر دا یادې معاشره ته صدقه خدا زیاده تر د سیاسي خلکو باندې بلګې.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د پیخه پاړه پلټنې کوي. د صوبې د کورونا چارو وزیر ضیا الله لنګو د جون په 23مه د اسمبلی د ودانۍ مخې ته خبریالانو ته وویل چې د پلټنو لپاره یو انکوایری کمیټه جوړه کړې او د پیښې ذمہوار درې چارواکي معطل کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز دولس زره یو سل او دیرش، پنځه زره درې سو شپېته او پنځه زره اووه سو پنځه پنځوس.
مشال ریډیو د اردن کو پاکستان له افغانستان سره تجارتي لارې خلاصې کړې چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په لړ کې تړلې وي. د پاکستان او افغانستان چارواکو تر رابطو وروسته حکومت تر اوسه د تورخم، چمن او غلام خان لارې خلاصې کړې دي. د جنوبي وزیرستان سوداګرو هم اوس غوښتنه کړې چې حکومت د انګور اډې لار پرانیزي. د تاجرانو مشرانو د جون پر څلورویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د لار بندېدو له کبله نه یوازې سوداګري او د سوداګرۍ چارې اغېزمنې شوې دي، بلکې دواړو غاړو ته د آبادو خپلوانو ترمنځ راشه درشه هم درېدلې. د عمر وزیر رپورټ ورو.
د جنوبي وزیرستان سوداګر وایي چې د غلام خان چمن او تورخم په سیر افغانستان سره د کاروبار انګور اډه وانه لار هم د مارچ میاشتې نه بند شوې، چې د نورو لارو خلاصولو امر وشو، کاروبار پی پیل شو، خو د افغانستان سره د کاروبار د وانه انګور اډه لار لا هم بنده پرته ده. سوداګر له سختو توانونو سره مخ شوي. د وانه د فروټو او سبزو سیزن دی چې سبزی میوې یې افغانستان ته نشي برآمد کېدلی او نه هم له افغانستان نه مالونه راوړلی شي. د وانه سوداګرو اتحادیه مشر سردار علي خان وایي د پولې دواړې خواوې سوداګر او عام ولس د یاد لارې د بندې په وجه اغېزمن شوي.
15 مارچ دا د لار چې کله بند شولا موږ دا و چې وس چلو چې په ټوله خیبر وي په غلام خان وي میز ذاتی خاموشی اختیار کړل. خو ورس ځون مظلوم غاڼي چې دوا سره طرفینه تایغه طرفه امزای فریت هغه خلق نن یو بونه په وته زره پلاس غزا کې افریقان چې لار بارډر باندې کنه په 10 کس کې یک یو امزای دا یوری دی هغه طرفه دا یوری دی انډیا طرفه دی او نیم کری وره دا نیم کری یله دا او میر دا حکومت نه دا غشتنه دو دم سول دی څنګه په ګلم خون کې سوال جوړ شل څنګه په ترخم کې جوړ دی می سره دا عزیز ظلم نه کیږي نو وسی ظلم تباشر امازای تقریبا په یو نیم په دوا لکنه ورز یو ته آبادی دوت.
شیر محمد وای چې دواړو خواوې ته وزیر احمد زی او پښتانه میشته دي چې د انګور اډه ګډ بندیز په وجه د یو ورور لبل سره رشتہ شلېدلې، کاروبار یې هم په ټپه ودرېدلې.
د ترانسپورت ایکسپورت کې افغانستان ته د یو کې مولي نظر می خاص کړ بو وړه باندې وکړه چې ونه ډېر غټ دی فروټ مارکیټ څنګه دی کنه د وړه بازور په نیمایي نه ډېر بیکانې نه باندې لوړ دي ځکه چې افغانستان ته کاروبار کېږي نه ترانسپورټ نشته او تاګ تاګ نه کېږي. د وزیرستان خلک ډېر زیات اثر یې کړی دی او میز زیات روزګار د افغانستان سره تړلی دی. میز داری یې چې میز د انګورو دی بارډر د خلاص کو کنه چې خلک روزګار نه لاړ شي او خواند ته دوه مانا دوه نر فروټ ته کنه او سبزی دي کنه دا میز افغانستان څخه
په دې اړه مو چې د جنوبي وزیرستان د پارلیمان استازی علي وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې پارلیمان کې یې پر دې مسله خبرې کړې او متعلقه حکامو سره یې په دې لیدنه کړې. تمه کړې چې دولت به دغه ستونزه زر حل کړي.
په دې باندې ما د اسمبلی په فلور باندې هم خبره کړې ده، د حکومتي او د دارانو سره هم خبره کړې ده او یوازینی د موږ د وطن د علاقې دا لاره ده چې تاسو دا لاره خلاصه کړي. د دې د ماشي ستونزې دي چې دغه حل شي. خلک رابطې را سره کړي دي او دوی دا وایي چې که چېرته دغه ونه شو دغه طرف ته هم د انګور اډې او دې طرف ته هم وزیر پراته دي. دواړه قومونو دا فیصله کړې ده چې دې طرف ته به موږ د انګور اډې پورې ورځو، احتجاج به کوو، هغې طرف نه به هغه راشي د ګیډ د خلاصولو دپاره احتجاج کیږي. ځکه چې دا زمونږ بنیادی او عیني حق دی. ټول بارډر خلاص شوی دی. زمونږ بارډر کې هغه کومه خبره ده چې تر اوسه پورې بند دی.
دا وانه انګور اډه باندې له افغانستان سره کاروبار د عملیاتو په وخت وخت په وخت تړل شوی چې کال 2018 کې په بیا پیل شوی وو. اوس د مارچ میاشتې نه د کورونا خپرېدو د مخنیوي په لړ کې یا د لار بند شوی چې لا هم په کاروبار او د عامو خلکو تګ را تګ بند پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو مشرانو غړو ل خپل منځي او اختلافاتو پرده پورته کړی او د حکومت د ناکامۍ کارکردګۍ او وجه بدلې ده. د دې اختلافاتو په اړه پخوا هم رپورټونه وو، خو څو ورځې مخکې وفاقي وزیر فواد چودھری په یو مرکه کې پرې تفصیلي خبرې وکړې. هغه وویل د وزیر اعظم په توګه عمران خان ځکه ناکام دی چې په دې ګوند کې د درو مهمو غړو جګړو له وزیر اعظم منتخب سیاستوال لرې ساتلي او د سلاکارانو په شکل کې غیر منتخبو خلکو ته حکومتي چارې په لاس ورکړل شوې دي. د اختلافاتو تحریک انصاف د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې بشیر ګواخ ورته په دې رپورت کې کتنه کړې.
د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند خپل منځي اختلافاتو په اړه د وفاقي وزیر فواد چودري تر مرکې وروسته وزیر اعظم عمران خان خپل غړو ته ویلي چې په دې اړه خبرې بهر ته ونه باسي. د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز د جون په درشتما په یو خبری غونډه کې ویل چې په همدغه ورځ په وفاقي کابینه کې په دیاړه بحث وشو. دیوای وزیر اعظم عمران خان وویل چې د ګوند یواله باید قائم وساتل شي، د حکومت ښه کارکردګي د ټولو په مخ کې ده. وزیر اعظم فواد چودري ته وویل چې هیڅ داسې خبره باید بهر ونه شي چې پر ګوند یا حکومت یې اغیز پرېوځي. د سنس وفاقي وزیر فواد چودري د جون په 28مه امریکا غږ اردو سره په مرکه کې ویل چې د ګوند دننه د موجودو سختو اختلافاتو له وجې د دوی د حکومت کارکردګي خراب ده او هغه مرکارې نه دی کړی د څومره چې تی ولسته مکوله. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ملکی حکومت د واکدارۍ خبره کیږي، خو په اوس مهال کې صوبو کې د تحریک انصاف حکومتي چارواکي دومره کمزوري دي چې د ولسی حکومت برلاسي تر پوښتنې لاندې راولي. چودري د خپل منځي اختلافاتو په اړه زیاته کړه،
جهانگیر ترین صاحب نه اسد عمر صاحب او شاه محمود قریشی صاحب اس پہ ان فائٹنگ اتنی زیادہ
د جهانگیر ترین اسد عمر او شاه محمود قریشی ترمن جګړو گوند او حکومت ته سخت زیان ورساوه. اول جهانگیر ترین صاحب زور ولګاوه او اسد عمر یې لري کړ، بیا چې اسد عمر بیرته کابینې ته راغلی نو جهانگیر ترین یې پسې واخیست. د دوی د دې جنگونو له وجې له حکومت سیاسي خلک ووتل، د یوې نظریې ټیم پاتې نه شو. داسې خلکو ته واک په لاس ورغلی چې د عمران خان له فکر سره هیڅ تړاو نه
په 2013 کال کې د خزانه وزیر ټاکل شوی اسد عمر د 2019 کال په اپریل کې لدې دندې لري شو، خو د همدغه کال په نومبر میاشت کې کابینې ته رسون او د پلان وزیر شو. په 2011 کال کې د تحریک انصاف ګوند سره ملګری شوی جهانگیر ترین تر 2011 کال پورې د دې ګوند جنرال سیکرټری وو. په دغه کال کې سپریم کورټ د ټاکنو په کاغذونو کې د اساسو نه ذکر کولو په تور پر نوموړي د حکومتي چوکۍ ساتلو بندیز ولګاوه، خو نوموړی تر 2019 کال پورې په تحریک انصاف کې ډیر فعاله او د عمران خان سلاکار پاتې شو. د 2020 کال په اپریل کې حکومت د چینی بحران په اړه پلټنې وکړې او د تحقیقاتو کمیشن وویل چې له ناورینه د جهانگیر ترین شوګر میلونو تر ټولو ډیره ګټه کړې ده. تر دې وروسته ترین په بیلابیلو ټلویزیوني مرکو کې ویلي چې د ده خلاف سازش روان دی او ډیره موده یې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات نه دی شوی. په پارلمان کې د تحریک انصاف یو غړي محمود خان مزاري هم د دې اختلافاتو له کبله د خپل حکومت په ناکامیو ښکاره خبرې وکړې. هغه د جون په 28مه په پارلمان کې د خبرو په مهال وویل،
الیکشن کمپین میں جا رہا تھا جب جاتے تھے تقریریں کرتے تھے
مونږ بچې کلا د ټاکنیزو کمپاینونو په وخت تقریرونه کول نو د ډیرو ځوانانو په سترګو کې به امید وو. دوی د پی ټی آی لپاره نارې وهلې، دوی فکر کاوه چې روزګار به ورته پیدا کیږي، ترغلی به ختم شي او پاکستان کې به بدلون راشي، خو افسوس چې هغوی اوس له مونږه مایوس شوي دي.
پر دې سربیره په پارلمان کې د تحریک انصاف دوه نور غړو د پنجاب سیاستوالو راجا ریاض او خواجه شیراز محمود هم ورته خبرې کړې دي. دوی د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان له ځانه سیاسي خلک لرې کړي او ټیکنوکراتان یې ملګري کړي دي نو ځکه ناکامه دی. د سیاسي چارو پو او خبریال محمود جان بابر وایي د تحریک انصاف ترمنځ د اختلافاتو راښکاره کېدل په دې معنا دي چې د دې ګوند او حکومت راتلونکی ښه نه دی.
شروع د ورځې نه که جهانگیر خان ترینو که شامی مت قریشیو
که اسد عمر وو که دلته په خیبر پښتونخوا کې د 15 ګروپونو کنه، نو د دین دا خبره ثابته ده چې د مخکې جماعتونو د حکومتونو د چکم وختونو په هغه کې به ټوله پارټي په یو ځای روانه وه، ښکارېده به داسې چې د پارټۍ حکومت نو پارټي لګیا دی حکومت روانه کړي. خو په دې وخت کې مسله دا ده چې په دې کې پارټي نه ده روانه، په دې کې افراد روان دي، انډیویجوالز روان دي. عمران خان صاحب روان دی، خو هغه په خپل خو وزیر اعظم په تور باندې ښکاري، خو هغه دې وخت کې داسې ښکاري چې پارټي هم هغه سره لاندې نه ده پاتې، خلک هم هغه نه خپه شوي دي تللي دي. دینه علاوه شامی مود قریشی صاحب په خپل لار باندې روانو.
خو د امریکا غږ اردو سره په مرکه کې فواد چودري بیا ویلي چې په تحریک انصاف کې د خپل منځیو اختلافاتو سربیره هم د عمران خان فکر د ملګرتیا وړ دی. داغه په انا نورو ګوندونو ته په کتو سره ویلی شي چې د ملک ځواکمن پوز د ملکی حکومت لپاره له تحریک انصاف علاوه بل بدیل نه لري. د چودري سره د دې خبرساز مرکی کونکې او څیړونکې سهیل وړاچ وی دغه او ځینې نور وجوهات خي چې د شدیدو اختلافاتو باوجود به هم تحریک انصاف ګون همداسي یو پاتې شي. هغه د جون په 43مه مشال ریډیو ته ویل
په ګوندونو کې همیشه ډلې ټپلې وي، وزیر اعظم ته پکار وي چې د دې ډلو ترمنځ توازن وساتي. زه فکر نه کوم چې دا اختلافات به د تحریک انصاف ګوند یا حکومت مات کړي. سمه ده چې د دوی سیاستوال ګیلمن دي او ټول په عمران خان باور لري. البته چې کله حکومت ناکام شي او کار نه کوي نو بیا مایوسي خوره شي.
د تحریک انصاف حکمران ګوند داخلي اختلافات په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د دوی له حکومت یو اتحادي نېشنل پارټي هم بیله شوې ده. د نېشنل پارټي مشر اختر منګل د جون په 22مه وویل چې حکومت ورسره د بلوچستان د پرمختګ او غیب کړل شوو کسانو د مسلې حل لپاره کړي وادي نه دي پوره کړي، نو ځکه ورسره نوره ملګرتیا نه کوي. دا ګوند په پارلمان کې څلور او د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې لس غړي لري. حکومت د منګل په خلا کولو لپاره هغه سره مذاکرات پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د جیل خانه جاتو مشران ویلي کورونا وایرس د بندیانو د ساتنې لپاره په جیلونو کې ضروري اقدامات کړي دي. د زندانانو د حقونو لپاره د وفاله غیر حکومتي سازمان جسټس پروجیکټ په وینا په پاکستان کې 1400 بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. ډاکټران وایي په جیلونو کې د وایرس خپرېدو امکان زیات وي، خو د خیبر پختونخوا د زندانونو څانګې مشران وایي چې دوی په دې لړ کې انتظامات کړي دي او تر اوسه یوازې 3 بندیان کورونا وهلي دي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
پیخور حیات آباد میڈیکل روغتون کې ډاکټر اظهار الله مشال لیډو ته ویل چې کم ځایونو کې هم بل ډیروي لکه کورونا بازارونه هاسټلې یا جیلونه، په داسې ځایونو کې که یو هم کس کورونا اغیزمن کو نو ډیر په تیزی سره د وایرس د خورېدو امکان وي، نو باید په جیلونو کې دی موجود بندیانو ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
کم ریزیدنشل ایریاز چې دي چې پای کې خلک پاتې کیږي لکه زبه وې ما چې کم د یونیورسټینو هاستل شولې، نو دا دنه چې کم د ریزیدنشل ایریاز دا هم اور کراوډ دي. دغه شن بزه د جیل خبره وکم، نو په جیل کې چې کم دی پای کې هم هغه زګونه ریزیدنشل ایریاز دي او هغه اور کراوډ دي. دغه شن د بهر خلکو سره د غې د خپل رشتہ دارو سره ملاقاتونه کیږي، دغه شن د خپل د وکیلانو سره ملاقاتونه کیږي، پای کې ملاقاتونه کیږي او دغه پوجه اغه تا کورونا وایرس اغه تا لګیدې شي. خو پدې کې زیات خطر پدې وجدا چونکې دا ډېر اور کراوډډ ځګونه دي او چې یو کیس پاغو کې راشي نو داغه نه ډېر پاسانه سره جګم دي نور کسانو ته لګیدې شي، چونکې په بند ځګونه کې خلک جیلیان پراتی نو ډېر پاسانه سره جګم دي نور کسانو ته لګیدې شي. نو زکات د دې وجنا په دغه ځګونه کې نور هم کیس شي کم دي اغه سیوا کې دي شي.
په پاکستان کې قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکو جسټس پروجیکټ پاکستان نومي غیر سرکاري سازمان شمیره تر مخه تر دې دمه پټول هیواد کې د 1400 سیوا قیدیان کرونا وایرس متاثر کړی دي. چپکه خوشه دیالس په خیبر پختونخوا کې دي. د خیبر پختونخوا د جیل خانه جاتو مشر پولیس افسر مسعود رحمان په دې خلا مشال لیړو ته ویل چې پټول صبح کې دا وخت تر 1400 قیدیانو کې کورونا ټیسټ مثبت راغلی، په هغه کې هم درې روغ شوي دي او نور د خطرې بهر دي او دوی ورلا د جیل دننه پوره انتظامات کړی دي.
پشاور جیل میں ہمارے پاس 13 پازیټیو کیسز ہیں، وہ بھی سٹیبل ہیں. بشام سب جیل میں 3 پازیټیو کیسز تھے.
مونږ سره پیښور جیل کې 14 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي خو حالت یې ښه دی. بیا بشام سب جیل کے تری کسان مثبت راغلی وو ولی اوس روخشی وی دی اور ٹیسٹونی منفی راغلی دی ہو خاغوی ملا اوس ہم بیل ساتلی دی دغشان پیخور جیل کی ہم مونگ سارا دا قرنطین اوزانگڑ زینو اسانتیاوی موجود دی اور ہر قسم سہولت پکشتا چپک طبی عملہ یعنی ڈاکٹران پیرامیڈیکل سٹاف اور داروگانو پشمول اکسیجن اور نو ٹول انتظامات موجود دی نو تروسا چاہتا سخاص مسئلہ نظر آگلے اور چکم مریضان دی حقی ہم ٹول دا خطرے نہ بہر دی ہو کچا تا مسئلہ وی نمونگ دا جیل دننا علاج کولی شو اور انتظامات شتا دی
ٹریٹمنٹ ہم اندر کر سکتے ہیں ہمارے پاس ارینجمنٹس کمپلیٹ ہیں
پیخور ہائی کورٹ کے وکیل قمر ندیم وائی چی خیبر پختونخوا اور پخا ستوگا پیخور پجلینو کے زے کم اور قیدیان ڈیر زیاد تھی اور حس قسمہ نہ ردوی پام ساتھ لکھی گی اور نہ دویتا اسانتیا ویشتا دے
جیل کے قیدیان خو ازے ہم ڈیر بد حال دے تاسو تا خپتا دا چی پا کے پی کے جسمرم جیلو ندی پا یوزی کے چی تا لس قیدیانو زے برابری کی دی پکی پچاس وردن نہ کئی پنزوس وردن نہ کی پا جیل کی سمرم کے دیان وی اگر یو بل سر دیر زیاد نزدیم وی نہ داغی دا پر احتیاطی تدابیر وی توجہ نشتا اگر توجہ ویم نو خلکو نے پٹائی پکار دے چھے اگر دا دی باقیدہ ٹول اگر کے دیان چی دی داغی ٹول و ٹیسٹ دیو کی دا یو جیل کیپیسیٹی چی 8000 وی فرض کا دا پشاور سینٹرل جیل تاس ہوا لے نو پاگی اگر 40,000-50,000 کے دیان ہی پکے خی مونگ تا بل سا وی مونگ تا بل سا حکومت چکم دے دے طرف تا توجہ نشتا
دا جیل خانہ جاتو صوبائی مشر مسعود رحمان پا دیق لوائی چے پٹول صوبہ کے دا وقت شپک دیر جیلو ندی چے پک سلور لا اس ہم خالی پرات دی او دزے حس کمی نشتا دی
یہ ہمارے پاس 32 فنکشنل پرزن ہیں جہاں پر پرزنر موجود ہیں اس کے علاوہ 4 ایسے جیل ہیں جو فی الحال خالی ہیں
دا وقت منسرا دو دیر جیلو ندی چپک سلور لا اس ہم خالی پرات دی خو عمل پکے موجود دا ندازے حس کمی نشتا دی اور پدغ دو دیر شو کی خوشا لسنیم ذرا قیدیان دی چپک سبان نے دری سوا زنانہ ہم شامل دی اور ددی ٹھول لپارے پورا پورا انتظامات کر دی اور نوے چ سومر ہم قیدیان یا بندیان راضی ندوی دا کرونا ٹیسٹون ورستو آئسولیشن کے واچوی اور دھاگے ورستو بیا پجیل کے متعلقہ بیرکون تلے گی نغشان پٹول صبح کی اتلس واڑا جیلونا دا کرونا ناروغ لپارا مختص کر دی بچر کی سون سے واقعی گی ندغبا کارولی شی زکا عام اسپتالوں کے دا قیدیان ساتل دا سیکیورٹی مسئلہ جوڑے دے شی
وہاں شفٹ کرے تو وہاں سیکیورٹی کا بہت ایشو ہوتا ہے
دادونا چھ دا کرونا اڑمبے کیس پا پاکستان کے پشپگی وشتما فروری 2006 راغلے وہ اور دا جون سلی رشتے میں نیٹے پورے دا کی سنا دا سرکاریش میرے ترمخہ پٹول حیوات کے خوشا یو الگ اتا یا زرنا اوڑے دلری چھپا کے دری زرا او او سونا سیوا مڑشیوی دی او 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 یا زرنا زیاد کسان روخشیوی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان صوبې د هرمزای کلی د دې هیواد یو د پاکستان یو له هغو سیمو دی چې کرونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. د ځایي خلکو په وینا په دې کلی کې د تیر روجې او وړوکي اختر پر مهال تر څلوېښت زیات کسان مړه شوي چې د زیاترو عمرونه له 60 کلونو پورته او د دې مړینو یو لامل د ځایي ولس بې احتیاطي ښودل کېږي. احمد شاه زمی د هرمزای کلی له اوسیدونکو سره غږېدلی او دا راپورټ یې چمتو کړی دی.
د بلوچستان د پښین ضلع په هورمزی کلی کې نن بیا د یو مړي لپاره فاتحه اخیستل کیږي. په دې کلی کې په تیرو دوو میاشتو کې د یو مړي د فاتحې کمباله ټوله سوې نه وي چې بل هواره سي. ځای خلکو او روغتیا پالانو په وینا دغه مړینې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته زیات سوې دي. د هورمزی کلی یو مخور عبدالبصیر چې عمر یې تر 50 کاله اوښتی وایي چې دی هم په تیره روژه کې په کورونا وایرس اخته سو خو له ډیرو کړاوونو او اوږدې درملنې وروسته په دا وروستیو کې بیا ورغېدی. د نوموړي په وینا د مړینو لړۍ لا هم دوام لري.
دوی پریشانی د هر ورځ اعلان دی، هر ورځ فاتحه ده، هر ورځ خلک مري. بیا تاسو دا خلک په علاقه کې سس علما سس مخکس خلک مطلب دا ترا لو لگیا دی، مطلب بیخی دیر تاوان ما جزمز دا علاقه و دا سیم و دا ترا دا دیسا کتاب وشی تا نستا تا تا معلوم دا
دا د هورمزی کلی او مدني فعال سید سمی الله غوای چې د شاوخه 500 زره باندې لرونکو د کلی کې د روژی او کوچنی اختر په میاشتو کې تر څلوېشت زیات کسان مړ شوي چې د زیاتره عمرونه له شپېتو کلونو پورته دي. دا چې په دې کلی کې کورونا وایرس په لومړي سر کې څنګه خپور شو نوموړی وای
هورمزی خلق هغه تعلیم یافته خلک هم ډېر زیات او کاروباریان هم دي، نو امکان دا دی چې دلته دا وایرس د باندې سره علي په خپل کلی کې نو دا او زموږ د کلی ډېر خلک هغه خارج کې هم ولو، نو کله چې دا وبا خورس ولا نو د بهر سره خلک رالو زموږ کلی ته د بیلو بیلو ملکو سره په هغه کې چې نو هم دی پکې ایران هم دی اروپا دا دغه یو غالب امکان دی چې هغه خلکو دا د ځان سره راوړي.
د سمی الله غه په وینا د هورمزی زیاتره مړسو کسانو د کورونا وایرس ټیسټ نه وکړي او نه هم روغتون ته د درملین لپاره تللی و، خو د ځای ډاکټرانو په وینا د دوی د ناروغي ټولې نشي د کورونا وایرس وي. ل اپشن سره لرونکي ډاکټر او د پښتورګو متخصص لیاقت تابان چې خپل هم له کورونا وایرس سره غېدلې وای چې په هورمزی او شاوخوا نور کلو کې دغه وایرس ډیر زیات ځاني زیانونه اړولې دي.
علامات او دا کړی ته وګورو نو دا په حتمی رائے سره ویلې سوچ دا زیاتره چې دي چې کم مړی سوي دي هغه د کورونا له وجې سوي دي. کلی کربلا یا د کاریزاتو د خانوزی چې کوم سیمه ده دلته هم بیخي دومره مړی سوي دي چې هر ورځ دوه سه درې کسان مري. دا ریشو یو دم دومره پورته کول بل اس وجه نسته کورونا دا نور نه جوړی به هم وي پخوا دومره مړی نه کېدو چې کم مړی به کېدو دا هغه څخه څلور پنځه ګنا دا د مړو ریشو زیاته سوې ده.
ډاکټر تابان زیاتوي چې دلته خلک به احتیاطي کوي او د روغتیا د نړیوالې ادارې پر لارښوونو لکه واټن ساتل، صفایي کول او داسې نور باندې عمل نه کوي، نو ځکه دغه وبا په تیزی سره خپره شوه. بلخوا د هورمزی اوسیدونکي عبدالبصیر وایي چې په لومړي سر کې د کورونا وایرس په اړه ناسم تبلیغات هم د دې وایرس د خپرېدو سبب شول.
چا دا وویل چې کورونا مرض ولګېدلې، یعنی دا یو قسم پیغور یې بالي چې دا د مسلمان نه جوړې نه ده او پلان نه ده او دا بیا بیا دا شیرا دی چې سرکاری اسپتال ورلی مطلب تړي دی او بندې دی او وزن دی او بیا ستنې درلګي د زارو مطلب دا په او پروپاګاندا یې په هم دا په ور مجره سو دریم مجره ساده چې موږ په کوم کې نه هي سو کوم نن هم دا خاص کار پیښه د ځوانانو د لاسه د چاغه دونه دی چې اتیکې تر نن هم 5% خلکو سره شکایت دی هغه تر نن هم متسلمي چې دا ناجوړي په دې کلی کې سره په دې دنیا کې.
عبدالبصیر زیاتوی که څه هم اوس د کلی ځین ناروغان روغتونونو ته ځي خو زیاتوی بلخوا په جنازو او فاتحو کې اوس هم خلک ګډون کوي او ځوانان له یو بل سره لوبي او مجلسونه کوي. په پاکستان کې د روغتیا چارواک په وینا د جون تر څلېرویشتمې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,09,000 ته رسېدلی دي. له دې وایرس څخه باندې 3,500 کسان مړه شوي خو تر 10,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د جون تر څلېرویشتمې په نړۍ کې تر 93,180,000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې څه باندې 4,80,000 ورڅخه مړه شوي او تر 50,00,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
رودین متاسف روانه خبرونه کې په خیبر او په خور کې د پولیسو د مبینه زیاتو ضد د ولسی احتجاجونو پر رپورټونه اوریدل د پی خو د پولیسو د کار او واک پاړه پښتنه پیدا کړې دي. پامیر ساحل د خیبر پښتونخوا د پولیسو د پخوانی لړمحالي مشر او د صوبې د کورونا چارو له پخوانی سیکرټر اختر علی شاه سره مرکه کړې ورڅخه پښتلې چې د پولیسو نظام له کومو قوانینو سره سم کار کوي او مهمه دندې څه دي.
هر څه په قانون کې لیکل شوی دی. دنیا کې تاسو وګورئ تقریبا قوانین یو شان دي، سو پورې چې فوجداري قوانین چې موږ ورته بیا دي کې چې د کریمینل پروسیجر کوډ دی او پولیس ایکټ دی، دا دوه بنیادی قوانین دي. او بیا ور سره سره زموږ په دې بل کې چې کله دهشتګردي ده خاص کر 1997 دا نو اینٹی ٹیررزم ایکٹ دے
بالکل
نو دی ټول قوانینو کې د پولیس تا دو سیزونه یو چې د انسداد پریونشن او بل چې د ایک جرم اوشو نو دا غی بیا تفتیش انویسٹیگیشن دا دو بنیادی سیزونه دی.
خطا سی د درو قوانینو خبر وکړه چې په پاکستان کې د پولیسو دنده روخانوي
او ورته وای چې د جرمونو د مخنیوي هڅه وکړي او همدارز که جرم وشي نو پلټنې وکړي. په تاڼو کې پولیسان کاغه سه چووي یعنی تاڼدار وي که سب انسپکټر وي یا نور پولیس سرتیری، آیا غوی ټول له دغه درې واړو قوانینو پورا خبر وي کنه؟
پولیس اکټ 1861 کې جوړو، بیا د هغه لاندې چې دی پولیس رولز جوړ شو 1964 کې، د ٹریننگ باقاعده چیپٹرز دي او د پولیس د سپائی د والے تر کم از کم زدا دور هی نه بڑا خبر رکھو دا غی چې سونا ترقی چې دا هغه د کورس سره تړلې شوې ده، بغیر د کورسونو چې هغه ترقی نشي کولی. هغه کورسونو ته لوور کورس، انٹر کورس، اپر کورس، دا ټول کورسونه به کوي، نو علاوه هغه چې دی مخکې پروموشن دا کیږي، نو دا غي چې سو پورې د تعلیم او د تربیت نظام دی، نو هغه چې دا ټول قوانین هغه ته چې لیکيږي په دنیا کې چې کم قانون دی په پاکستان کې شته، او خبره د عمل درآمد د چغې وایي موږ سو د عمل درآمد کوو، هغه صحیح دا غي سپیریټ مطابق موږ سو دا غي استعمالو.
اختر علی شاه صاحب، پولیس د مشکوک کسانو پر ضد د کاروایی څنګه او څومره واک لري؟
پولیس سره مختلف غیلا دي اختیارات شته، کغه ته دا پته وي ک یو سړی یو جرم چې دی هغه سرزد کول واله دي، نو دی سی آر پی سی کې یو دفعه 151 نو غیلا دي هغه سره دا اختیار شته چې هغه سړی قابو کی، یا هغه پته ده یو سړی چې دی ټیررزم کې دی سسپیکټ دی هغه دی، نو هغه د پاره دی وو د پاره هغه سره اختیارات شته، خو چې کله ته اختیار استعمالی نو هغه به جوډیشیسلی استعمالی او هغه کې به احتیاط کې.
ښه، پولیس د مشکوک کسانو د گرفتاری او ژر تر ژره عدالت ته د وړاندې کولو واک لري. دا چې پولیس قوت کاروي او کله ناکله نښتي یعنی پولیس مقابله کیږي، آیا د دې واک او اختیار لري؟ د دې منظوري یا اجازه ل چا اخلي؟
زور هغه کې تا ته د فورس استعمالو د اختیار پښته، او فورس با د هغه بیا ته پروپورشنز بګوري چې هغه مخالف ستا چې کب دی هغه لا خالی لاس دی، هغه سره ټوپک دی، هغه سره زور کوي، د هغه پروپورشن مطابق ته بخپل طاقت یا چې تا سره کب اختیار دی هغه به ایکسید کیلا، دا یو لوی پیرامیټرز دی. نو دې کې لکه یو پولیس افسر دی، ایس ایچ او دی د علاقې دی، یا ای ایس آئی دی، نو آپ اوس کفرس کا غلط اختیاری اور جرم کی گی لگیا دے، آپ وہ دے تو نہیں داس سے زب فلڈ کی نہ زب اجازت پا لبا تو قانون دا اختیار ور کڑے دے چپ کا پخپلا کاروائیو کی.
تاسو ویل چې پولیس چې هر کله قوت یا زور کاروي نو باید تناسب په پام کې وساتي او زور یې باید له حد زیات نه وي، ځکه د پولیس مقابلو په موضوع کې پاتې شم، نو د دې اجازه په کوم وخت کې وي؟
دا خو یو او وګړي چې کوم زمون سوسایټي دی هغه ته قانون رائټ آف سیلف ډیفنس ورکړي چې حفاظت خود کې به چې کوم اقدام کول شي آب کې قدم پورته کې، نو هغه ځان ته خبره ده چې ته اوس تا سره د دې اجازت شته که تا ودې حمله وشي او یا ته یو ځای ته ځي هلته چاپه وې او هلته واپس تا ودې پسې د گرفتارۍ ورکولو آ دروازې ډزې شروع کړي، نو بیا به ته جواب ورکې، خو هغه ځان ته خبره ده چې اوس دا هلته هغه ډزې دي کړي سړی دی اسې بل ځای ته اوچت کړي او بیا تا هغه مقابله شو کې فیک انکاؤنټر وکړي، نو هغه څه چې دی دا ډېر سخت مانیت دی.
اختر علی شاه صاحب، تاسو د خیبر پختونخوا د پولیسو لنډمهاله مشري کړي او د صوبې د کورنیو چارو سیکرټر هم پاتې شوی یاست، کله چې یو جالي پولیس نښته کیږي بیا د هغو پولیسانو ضد څه کاروایی او په څه شکل یا په څه ډول کاروایی کیږي چې په پیخه کې ککړ وي؟
ورځ اول به موږ راوالو د پاکستان آئین، خاص کر یو آرټیکل دی 4، آرټیکل 4 دا وایي چې هر یو د سټیټ فنکشنری چې دی آج سکا دم پورتا کبھی آبا ان اکارڈنس ویت لا، اور یہ کہ کتب فرض کا لکا خاص کر چکب جی کے دے انسان جد راشی نو کا قانون کے پالسی سزا مشتا قید مشتا، تو آب اب تو چکب پروسیجر دے کب طریقے کار دے ڈیو پروسیس آف لا چھ بنگا سورتا ہوں داغے مطابق پر کے بیا راشو بنگا آرٹیکل 25 تھا، آرٹیکل 25 دا وہی چھ ہر یو دا معاشرے وغیرے آج دے دا قانون پر نظر کے برابر دے اور انڈر دا ایکول پروٹیکشن آف لا دے، یعنی چھ ایکول اگتا تحفظ حاصل دے تقادم ہر یو کستا دو دیر چے سو کس ڈیوییشن کئی یا رد گرانی کئی نو آگا بیا قابل باخذہ دے نو کہ اگر ڈیو پروسیس نہ دے کرے اور دا قانون نا پیرامیٹرز دا باہر تلے دے نو آگا وہاں برا مجرم دے چے سنگا بل دے نو کہ آدا ثابت اشی چے دا دا انکاؤنٹر غلط کرے دے فیک دے نو پاکوانی با ماغا 302 دفعہ لگی اور دیر دے سیشوی بھی دی
اختر علی شاہ صاحب دا دا جون درشتہ میں پیخا درواخ لے دا پیخور دا پولیسو دا ترہ گرے زد سانگی ویلے چھے پا متنیو کی عرفان اللہ پریدے او درے نور مشکوک وصلوال پن خطا کی وجلی دی دا دا پلار وائی چھے زوی بی گناو او دا جون لومڑے راہی سے ورکو او دا پولیسو تا رپورٹ ہم کرے ہو تردے مخ کی کتا استیاد وی دا فیبرواری پر یوشتم ہم دا ترہ گرے زد سانگی دا پیخور پر ریگی کے دا عدنان شینواری پر گڑون دا چلورو مشکوک وصلوالو دا وجن داوا کرے وا د شینواری پلار هغه وخت ویلی ول چې زوی له شاوخوا درو میاشت راهیسې ورکو او وسی پولیسو ورته مړی وسپاره د دې دواړو وژنو ضد په خیبر کې احتجاجونه شوي پر لتونه وهل شوي او پر پولیسو د ماورای عدالت د وژنو تورونه پورې شوي او ویره خول شوي چې دا ډول پیښې زیاتیږي تاسو ته نظر لري
ورزه چې ما سره داسې ایویډنس نشته چیزه پی چونکه اخباری خبر ده چې دی ور زه دا ویم چې دا واقعتا دی د سکړی دی یا نه دی کړی دو دی لپاره فرض کبنګا یو ملزم می کنه هر ار یو ډیر به دهشت کرتے نو قانون دا وای چې دا غی انویسټیګیشن یا تفتیش دی ته وای چې ته به شهادتونه راټولې آ به بیا ته ثابتې چې دی چې دی زداکار کړی دی دا یو د دې فوجداری قوانینو دا خلاصه درته وایم نو فرض کا لکا الزام لگی لگیا دی چې دی پولیس والا دا انکاؤنٹر غلط کرے دے نو بیا پکار دا دے چې دی دا پارا دا پولیس خپل نظام امشتے چیا دے میکینزم شتا او کدا چې کب اگریو دے اگا بیا منا دے مطمئن نو جوڈیشل انکوائری زمیشہ کی گی نو بیا جوڈیشل انکوائری دے پکنیشی
د خیبر پختونخوا د پولیسو د پخوانی لنډمهالی مشر او د صوبې د کورونا چارو له پخوانی سیکرټر اختر علی شاه سره مو د پامیر ساحل مرکه اوریده
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د راتلونکي جولای میاشت پر دویمه به پریکړه کوي چې له کورونا وایرس د حفاظت په خاطر تړلې تعلیمي ادارې بیرته خلاصې کړي او کنه. ملخواد سرکاری او هم شخصی تعلیمی دارو مشران او هم یزدکون کی غواړي شي د دوی د زدکړو لړۍ باید بیرته بحال شي. د شانواز ترغزی رپورت.
د پاکستان وفاقي حکومت تعلیمی ادارو د خلاصولو لپاره د جولای په 2 یو غونډه رابلل چې په کې د ټولو صوبو د تعلیم څنګ وزیران ګډون کوي. د وفاقي وزارت تعلیم په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د جولای په 2 به دا فیصله کیږي چې ګنی تعلیمی ادارې خلاص کړي او که بندښت نور هم وغځوي. دلته بیا د پرایویټ یا نجی سکولونو مالکانو ترڅنګ د سرکاري سکولونو پرنسپلان هم وای چې حکومت دې دغه سکولونه واپس خلاص کړي. لکه د محمد دود یو سرکاري های سکول سبحان خوړ پرنسپل محمد نصیر وای دوی ماشومان د کورونا وایرس د ممکنه خطر پوجي چټی کړي نو هم هغه ماشومان ټول ورځ بهر لوبي کوي او په بازارونو کې ګرځي.
دوخه خبر دی چې د سکولونو کلو شي د فیس تخص نو مطلب دا چې دا یو قیمتي وخت هم ضایع نشي. کورونا وایرس بارے کې کوم مکمل معلومات دي نو هغه به چې کور کې مطلب دا چې دینه سیزا دغه کې هغه تبلیغ کوي او نور مطلب چې د ترازینو هغه فالو کوي مطلب شپږ میاشتې کم از کم دا هو ضایع شي نو کور سم ځای نه کړم مکملېږي ولدا چې کم 19 تی هغه چې مسله دا کور چې کم دی هغه چې مکملېږي روان ځنیم ته نو چې دا هم خطر کوي دا کور څنګه د جن مکملېږي.
یو ځوان چې په سرکاري ټیکنیکل کالج یا کاون کې سبق وای او سامانو میږي دوول چې د دې زده کړې خو آنلاین او یا د انټرنیټ په واسطه هم ممکن نه دي او که کالج خلاص شو نو بیا به د کالج په لیبارټرو کې زده کړې ورته اسانه وي.
ولا بس پزل ګورځرا ګورځ دینه کالج خدای چې سبق کوم مسکی ګډیر
د نجی یا پرایویټ سکول د نه هم ټولګي اوس د کاون کې همایون د سکول د چټیانو پورزه کې په نږدې ټیوشن مرکز کې ځانله استاد نیولې او د غختنه هم کوي چې سکولونه باید خلاص شي.
او خبر دسی ده چې خالص سکول نه بند دي کوم بازار ته وګور بازار هم کولاو دي د کرکټ گراوندونه هم کولاو دي مدرسې هم کولاو دي او موږ بعد دغه خپل مرګرو سره نه وسي موږ سلري بل نه کور کې نه وسي د سکول په علاوه دغه کې دغه مرګرو سره نه وسي او استادان سره بار ملاوي ګو موږ وای چې سکول نه کولاو شي
نو که د تعلیمي ادارو خلاصولو فیصله وشي د سکولونو مالکان به بیا د خپل زده کوونکو د حفاظت لپاره کوم رقم ګامونه اخلي او که نه د حیدر علی خان نه مې دغه پوښتنه وکړه حیدر علی خان خپل دوه رسمي سکولونه دي او یو سکولي د مازورانو لپاره هم جوړ کړی دی
چې زه سکول کولاوم نو زه به باقاعده ټول پیرنټس راغواړم هغوی سره به میټینګ کوم په دې خبره باندې چې هر یو ماشوم سره به ځان له بوتل کې اوبوي دویمه خبره دا ده هر یو ماشوم سره به دوه ماسک یا کم یو ماشوم چې سکول ته داخلیږي چې هغه ته موږ باقاعده کلورین وکړو سپری ورته وکړو او د دیار سما تیار کړی دی د ټیمپریچر وکتلې شي او هر یو ماشوم په سنا سپاسی لکه کینولې شي او بل غټه خبره ده چې منګه مخ کې 15 غنټې کلاسونه چلول دي ځل چې زویم چې 2-3 غنټې کلاس وچولول شي نو دا به بهتره یا
سکل نوې تعلیمي کال له هم نو شروع شوه چې د کورونا وبا د ممکنه خطر له وجه تعلیمي ادارې بند شوه او وروسته حکومت اعلان هم کړو چې هغه ماشومان چې کلیس امتحانونه نه دي شوي لوړو ټولګیو ته دي پاس کړي خوس وختونه د نجی سکول نو استادانو او ډیر روز د کونکو غوښتنه کړي چې تعلیمي ادارې دی اخلاص شي چې د دوی زکړې هم خراب نه شي خو بیا هم د تعلیمي ادارو د خلاصول یا د بند ساتلو فیصله به د روان جولای په دویمه د وفاقي وزارت تعلیم په مشرۍ کې د صوبو د تعلیم وزیران کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د میستو رجستر افغان کډوال دوه استوګنې موده د رواني میاشتې پر 30مه ختمیږي دا کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې دوی د استوګنې موده د شپږو میاشتو او یا هم د یو کال پر ځای 15 کال وغځوي د پاکستان سفران وزارت وایي د جون پر 30مه یې د وفاقي کابینې غونډه ته د کډوالو د پاتې کېدو مودې غځولو لپاره سمری وړاندې کړې ده او په دې لړ کې حتمی فیصله به کابینه کوي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د پاکستان حکومت سره خبرې روانې دي او هیله ده چې د افغان کډوالو د استوګنې مودې په اړه پریکړه تر دیرشم جون مخکې وشي د دې ادارې په وینا په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر د همحال شاوخوا 4 لک ته رسیدلی چې زیات شمیر په خیبر پختونخوا کې اوسي اسلام آباد د احمد الله رپورټ
په پا پاکستان کې د رجسترډ افغان کډوالو د هستوګنې موده د جون په 30مه پای ته رسیدي د پنجاب قمر مشانی سیمې د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل نه خوې په ملک کې د امنیت وضع دومره ښه ده او نه پکې د کار روزګار موقع شته پاکستان حکومت د کډوالو د استونزې په نظر کې وساتي او پاتې کېدو موده د ورله تر هغه وخت وغځوي تر څو چې په افغانستان کې امن نوي راغلي ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 4 لک پوری رجسترډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر په خیبر پختونخوا کې میشت دی د یاد ادارې په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د جون په 30مه مشال ریډیو ته وویل د رجسترډ افغان کډوالو د اساریدو موده غزولو لړ کې د پاکستان حکومت سره خبرې روانې دي او هیله ده چې وفاقي کابینه به د 30م جون نوړاندې فیصله وکړي
حکومت سره په دې حواله سره خبرې اترې روانې دي او دا وی پلان چې کومو چې کوم د کابینت وندا شي او نو په دې کې دا فیصله وکړي دا خو د څه وجوهات په وجه باندې دا فیصله ورشو نو دې شي چې د بل میټینګ د دې حواله
بلخواد پاکستان سفران وزارت وایي د جون په 30مه یې د وفاقي کابینې غونډې ته کډوالو د پاتې کېدو موده غځولو لپاره سمری وړاندې کړې ده او دې لړ کې حتمی فیصله به کابینه کوي د سفران وفاقي پارلماني سیکرتر اقبال افریدی دا خوونه ویل چې حکومت یې د کډوالو د اسارېدو موده د نور څومره وخت لپاره غځوي خو نوموړی وایي په زور به یو کډوال هم له ملک اونه باسي
پاکی کابینه ټول پهلو به ګوري چې آیا دلته د دې پاکی د جواز تا یا الت په افغانستان کې حالات سم دي یا دلته کوم ضرورتونه دي پوره کیږي په دې حوالے سره چې کوم د سپرام منیسټر دی هغه به ریکمنډیشن دی چې کابینت په دې باندې تفصیلی بحث دي نو هغه نه پس پر دې پی سل راځي چې آیا د نور اکستنشن ورکول دي کدا خپل وطن ته دي یا دې د اکستنشن لږ پکار دی اډیر
د څوار لسلکه رجسټرډ افغان کډوالو نه علاوه په 2018 او 2018 کلونو کې د شناختی کارتونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 900 پورې نور کډوال رجسټرډ کړل د ترڅنګ د سفران وزارت وایي 15 لک نه زیات کډوال په غیر قانوني توګه هم په پاکستان کې میشت دي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15155